आज व्यू 360 में 2023 में सदर बाइडेन की पॉलिसियां कैसी रहीं और खारजा पॉलिसी के मैदान में उन्हें जनूबी एशिया चीन और मशरक वुस्ता समेत किन बड़े चैलेंजेस का सामना रहा बात करेंगे आज के व्यू 360 में वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 मैं हूं मोहम्मद आतिफ वेलकम टू द शो साल 2023 खत्म होने को है 2024 के साथ ही सदर जो बाइडेन की मुद्दत सदारत का आखिरी साल शुरू हो जाएगा 2023 बाइडेन के लिए एक गैर मामूली साल रहा जहां यूक्रेन की जंग से ज्यादा बड़ा चैलेंज इसराइल और हमास की जंग बनी और सदर बाइडेन को इस जंग और इसराइल के लिए हिमायत पर मुल्क के अंदर तनकीद और मुजाहरों का सामना करना पड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स और सीना कॉलेज के एक हालिया सर्वे में बताया गया है कि सदर बाइडेन इसराइलियों और हमास के दरमियान तबाहकुन जंग से जिस तरह से निपट रहे हैं उस पर उम्र रसीदा अमरीकी शहरियों के मुकाबले में जवान राय दहिंदगान बड़े पैमाने पर नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं वोटर्स इस बात के बारे में भी मिले जुले इशारे दे रहे हैं कि ऐसे में जब गजा में जारी जंग तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है तो अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए क्योंकि जितने अमरीकी शहरी इस हक में हैं कि इसराइल पर अपनी फौजी कार्रवाइयों को खत्म करने के लिए दबाव डाला जाए तकरीबन उतने ही अमरीकी चाहते हैं कि इसराइल अपनी फौजी मुहिम जारी रखे रायामा के जायजे के नतायज एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सदर बाइडेन 2024 के इंतखाबात के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज करने वाले हैं दूसरी तरफ गुज़श्ता हफ्ते शाया होने वाले गैलप के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में सदर जो बाइडेन की मकबूलियत का ग्राफ नीचे है बावजूद इसके कि नवंबर के मुकाबले में दिसंबर के महीने में बाइडेन की मकबूलियत में 2% इजाफा हुआ है नवंबर में 37% लोग सदर बाइडेन की कारकर्दगी से मुतमईन थे जबकि दिसंबर में यह तादाद 39% हो गई लेकिन यह पांचवीं बार है कि यह शरह 40% से नीचे है सदर की हैसियत से जो बाइडेन की कारकर्दगी से सिर्फ 5% रिपब्लिकन वोटर्स मुतमईन हैं जबकि 78% डेमोक्रेट्स ने कहा कि बाइडेन की कारकर्दगी ठीक है लेकिन ऐसे वोटर्स जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं उनमें ये ग्राफ मुसलसल नीचे गिर रहा है जनवरी 2021 में 60% के मुकाबले में दिसंबर 2023 में सिर्फ 34% ने यह कहा कि वो सदर बाइडेन की कारकर्दगी से मुतमईन हैं गुज़श्ता दो दहाइयों में गुजरने वाले सदूर से अगर उनका मुवाजना किया जाए तो पता चलता है कि पहली मुद्दत सदारत के आखिरी साल से पहले सदर बाइडेन की जॉब अप्रूवल रेटिंग उन तमाम सदूर से कम है जहां बाइडेन की जॉब अप्रूवल रेटिंग की शरह 39% है वहीं ट्रंप के लिए ये 45% थी और ओबामा के लिए 43% जबकि जॉर्ज बुश के लिए 58% थी मईशत के बारे में अमरीकियों के सदर बाइडेन पर एतमाद में इजाफा हुआ है 2023 में सदर जो बाइडेन अपनी ज्यादातर तवज्जो चीन के साथ अमरीकी स्ट्रेटेजिक मुकाबले और यूक्रेन की जंग पर मरकूज रखने की कोशिश करते रहे लेकिन फिर इसराइल हमास लड़ाई ने मशरक वुस्ता के वसी खत्ते को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा कर दिया और इस तरह सदर बाइडेन की खारजा पॉलिसी सदर बाइडेन का खारजा पॉलिसी एजेंडा अमरीकी वोटर्स के लिए नवंबर 2024 के इंतखाबात से पहले ही काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में
गजा में तशद्दुद और यूक्रेन में जंग ने इस साल को एक हंगामा खेज खूनी अंजाम तक पहुंचाया है और सदर जो बाइडेन के खारजा पॉलिसी के दावों का इम्तिहान लिया है
अमरीकी क्यादत ही है जो दुनिया को जोड़े रखती है अमरीकी इतिहाद ही हैं जो हमें अमरीका को महफूज रखते हैं अमरीकी इकदार ही हमें एक ऐसा पार्टनर बनाती हैं जिसके साथ दूसरी कौमें काम करना चाहती हैं।
सदर बाइडेन ने अब तक यूक्रेन की हिमायत और कीव को बचाने के लिए इतिहाद की क्यादत की है मॉस्को के हमले के खिलाफ तकरीबन 2 साल की लड़ाई लेकिन मजीद अमरीकी फंडिंग को रिपब्लिकन्स ने अमरीकी सरहदी पॉलिसी को मजीद सख्त करने से मशरूत करके ब्लॉक कर दिया है चीन के साथ कोई तनाजा शुरू किए बगैर बाइडेन ने यूरोप और हिंद बहरुल काहिल में इत्तेहाद को तकवीत देकर चीन को खास तौर पर हाईटेक और सिक्योरिटी मामलों में मुकाबले पर मजबूर कर दिया है
हमारे पास फिलिपाइन में 4 मजीद अड्डे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम जापान और जनूबी कोरिया को एक साथ लाने में मदद कर सकते हैं हमें उम्मीद है कि हम इसे बरकरार रख सकेंगे नेटो का अब इंडो पैसिफिक में एक मिशन है जो एक शक्ल इख्तियार कर रहा है लेकिन ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है ऑकस के जरिए क्वाड के जरिए और जापान के अपने फौजी बजट को बढ़ाने के अज़्म के जरिए हमने गैर मामूली तौर पर अच्छा काम किया है
قومی سلامتی کونسل کے جان کربی نے وی او اے کو بتایا کہ امریکی قیادت کا مظاہرہ کئی خطوں میں کیا گیا ہے
اور میں توقع کروں گا کہ ان کی مدت صدارت کے آخری سال میں ہم ایکسیلیریٹر پر اپنا پاؤں رکھیں اور ان تمام تبدیلیوں کو مزید آگے بڑھاتے جائیں۔
لیکن مشرق وسطی کے اپنے قریبی اتحادی کے لیے امریکی حمایت اب سوالات کی زد میں ہے۔ جب حماس نے اسرائیلی ناکہ بندی توڑ دی اور اکتوبر میں مہلک حملے کیے تو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم کے خلاف اسرائیل کے جوابی حملوں میں غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عرب دنیا میں غم و غصہ پیدا کرنا اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ، خاص طور پر اگر حزب اللہ جیسے ایرانی پراکسی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ غزہ نے واشنگٹن کے مشرق وسطی پر توجہ کم کرنے اور ایشیا پر مرکوز کرنے کے مقصد کو مزید کھوکھلا کر دیا ہے۔ شمالی کوریا اور ایرانی جوہری خطرات کے علاوہ غزہ میں جنگ خارجہ پالیسی کا ایک اور بوجھ ہے، کیونکہ بائیڈن 2024 میں دوبارہ انتخابات کے لیے تیار ہیں۔
عوام واضح طور پر ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر چلائے جانے والی خارجہ پالیسی سے تھک چکے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ان تمام مختلف خارجہ پالیسی ایجنڈوں کے لیے حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ آگے جا کر مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا اور پالیسی سازوں کو اگلے ایک یا دو سال میں اس میں سے چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔
اگرچہ ووٹوں کا فیصلہ عام طور پر خارجہ پالیسی کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، یوکرین اور اسرائیل کے لیے بائیڈن کی حمایت اور یورپ یا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ میں گھسیٹے جانے کا خطرہ بہت سے امریکیوں کو پریشان کر رہا ہے، خاص طور پر ان کے ممکنہ حریف کے طور پر ریپبلکن فرنٹ رنر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی تنہائی پسند امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی نے ملک کو محفوظ اور خوشحال رکھا جب وہ صدر تھے۔ پیٹسی وڈیسکوارا کے ساتھ سپاشا خان، وائس آف امریکہ۔
بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کے لیے حمایت پر جو لوگ فلسطینی شہریوں کی ہلاکت پر سراپا احتجاج ہیں اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں امریکی محکمہ خارجہ کے عملے کے اراکین بھی شامل ہیں۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ انہیں اپنی سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ عالمی برادری میں اسرائیل اپنی حمایت کھو سکتا ہے۔
امریکہ کئی دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان زمین، مذہبی مقامات کے کنٹرول اور خود مختاری کے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ 1993 میں وائٹ ہاؤس میں ایک پر امید لمحہ پیدا ہوا جب اسرائیلی وزیراعظم یتساک رابن اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے مذاکرات کار محمود عباس نے خود مختار حکومت کے اعلامیے پر دستخط کیے، جسے اوزلو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفینس لارنس کورب اس معاہدے پر دستخط کے عینی شاہد ہیں۔ ان کے مطابق امن بہت قریب دکھائی دے رہا تھا، مگر فلسطینیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ آج کل سینٹر فار امریکن پروگرس کے ساتھ بطور سینئر تجزیہ کار منسلک لارنس کورپ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اب بھی دو ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں، لیکن فلسطینی قیادت نہیں ہونی چاہیے۔
فلسطینیوں کو اپنے معاملات درست کرنا ہوں گے۔ ان کے لیڈر محمود عباس حالات سے کٹے ہوئے ہیں، وہ بہت ضعیف ہیں، وہ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ انہیں کوئی نیا رہنما ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر اس خوفناک صورتحال میں ایک علیحدہ فلسطینی ریاست حاصل کی جا سکے تو یہ واقعی ایک اہم کامیابی ہوگی، اور اس خطے میں استحکام برقرار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔
ایرن ڈیوڈ ملر مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے بات چیت کی کوشش کرانے والی مذاکراتی ٹیمز کے رکن کے طور پر کئی دہائیوں تک ریپبلکن اور ڈیموکریٹک حکومتوں کے لیے کام کر چکے ہیں۔ وہ خاص طور سے صدر بائیڈن کے دور صدارت میں امریکہ اسرائیل تعلقات میں تبدیلی سے زیادہ تسلسل دیکھ رہے ہیں۔
جو بائیڈن
دور جدید کے امریکی صدور میں سے صرف جو بائیڈن خود کو باقاعدہ طور پر اسرائیلی کہانی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی وزرائے اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ان کے تعلقات کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ جب یہ بحران شروع ہوا تو انہوں نے جنگ پر اصرار کیا۔
امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا، جس میں 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا گیا اور 200 سے زیادہ کو یرغمال بنایا گیا۔ تو اس کے چند ہی روز بعد صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کو گلے لگایا۔ وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی ہر وقت حمایت کرے گا، مگر 2 مہینوں میں اسرائیل نے حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی پر شدید گولہ باری کی، جس میں کم از کم 2,000,000 فلسطینی بے گھر اور 50,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ کئی دہائیوں سے جاری اس تنازع کی سب سے خون ریز کارروائی میں تقریباً तकरीबन 18,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सदर बाइडन ने हाल ही में अतिया दहिंदगान की एक तकरीब में कहा कि इसराइल गजा पर अपनी अंधाधुंध बमबारी की वजह से दीगर ममालिक की हिमायत खो रहा है और नतन्याहू को अपनी सख्त गिर हुकूमत में तब्दीली लानी चाहिए। हजारों अमरीकी न्यूयॉर्क और दीगर शहरों में गजा में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा के अमले के कुछ अरकान भी इस लड़ाई के बारे में शदीद जज्बात रखते हैं। कुछ ने एहतजाजी खतूत पर दस्तखत किए और कुछ ने इस्तीफे भी पेश किए।
People on the inside of the State Department have been
محکمہ خارجہ کے اندر کئی لوگ کئی سالوں یا کئی دہائیوں سے اسرائیل کے بارے میں ہماری پالیسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ہماری بڑی حد تک غیر مشروط فوجی حمایت رہی ہے، لہٰذا اندرونی طور پر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے فوجی مدد کے بدلے حاصل ہونے والے فائدے کا استعمال نہیں کیا، جس سے اسرائیل پر مزید اقدامات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔
ایک طرف کئی لوگوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا تو دوسری جانب نومبر کے وسط میں واشنگٹن میں ہزاروں امریکی اسرائیل کی حمایت اور یہود دشمنی کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ سندھی سین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
7 اکتوبر کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک حماس کی وزارت صحت کے مطابق 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، صدر بائیڈن کی مشرق وسطی، بھارت اور چین کی پالیسی پر بات کرتے ہیں۔ اب اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں براڈ کالج ایٹ سیمنز راک میں شعبہ سیاست کی پروفیسر ڈاکٹر اسما عباس۔ ڈاکٹر اسما، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ آپ کے خیال میں اس وقت صدر بائیڈن کے لیے سب سے اہم فورن پالیسی چیلنج کیا ہے اور کیا وہ اس سے درست انداز میں نمٹ رہے ہیں؟
السلام علیکم، تھینک یو عاطف۔ سو جیسے میرے خیال میں چیلنجز تو سوری آئی تھنک دا مین چیلنج ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ کوئی خاطر خواہ امریکن فارن پالیسی اس وقت ہے کہ نہیں ہے، اور یا صدر بائیڈن جو ہیں وہ یو نو ہی از شوٹنگ آف ہز ہپ ان ایوری ڈائریکشن ہی کین، کہ جس طرح سے ہم نے یہ سال شروع کیا تھا اور جس طرح سے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ صدر بائیڈن نے انڈو پیسیفک، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی چیزوں کو سجا کے رکھا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا یہ اسٹریٹجی ہوگی، ادھر یہ strategy ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کہ اگر آپ باقی ملکوں باقی صدور سے کمپیئر کریں ان کو پچھلے 20 سال کے، سو بائیڈن صاحب نے کوئی چیز جو بھی رول آؤٹ ہوئی تھی پچھلے امریکن صدر صدور سے ان کو اس کسی چیز کو انہوں نے رول بیک نہیں کیا، ان دا سینس کہ ہی ہیز گون فل اسپیڈ اہیڈ ود ملٹرائزیشن۔ آئی مین ہی از جیسے ان کے پہلے سال میں ہی آئی تھنک انہوں نے صدر ٹرمپ سے کوئی 15 یا 16 بلین ڈالر زیادہ کہ انہوں نے آرمز فروخت کیے، اور اس کا جو کنیکشن جیسے آپ نے بھی آپ کی رپورٹ میں بھی تھا کہ باقی جو بھی چیزیں چل رہی تھیں لیکن اس میں جو حماس اور اسرائیل کا جو یہ نیا فرنٹ دوبارہ کھلا ہے، تو اس سے یہ ایکسپوز ہوا ہے کہ بائیڈن صاحب جو بھی ابراہمک اکارڈ کے بعد امریکہ کی جو بھی پالیسی تھی واز انٹائرلی ٹو دا نارملائزیشن ود اسرائیل واز انٹینڈیڈ ٹو بوسٹ آرم سیلز فار دا یو ایس۔ تو وہاں پہ بھی امن کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہ تھا کہ چلو شاید باقی ساری جو بھی عرب قوتیں ہیں جو کہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز کو امریکہ نے ہسٹوریکلی سپورٹ کیا ہے اور ان کو انہوں نے آرمز کی سیلز بڑھی ہیں ابراہمک اکارڈز کے بعد، دا ہوپ واز کہ اگر لوگ فلسطین سے اپنی نظر اٹھا لیں گے تو دے ول بی ایبل ٹو کریٹ اسپیس فار دا یو ایس بائی ملٹرائزنگ دی انٹائر مڈل ایسٹ اکارڈنگ ٹو دا یو ایس امپیریل ایجنڈا۔
تو امریکہ میں نوجوان جو کہ اب بائیڈن انتظامیہ کے اندر سے چکے، غزہ کی جنگ پر امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حمایت پر بھی آوازیں اٹھیں اور جس طرح سے نوجوان سٹافرز کی آوازیں آئیں، تو الیکشن سال میں بائیڈن کیمپین کے لیے یہ کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے؟
شاید جو میں کہوں وہ اتنا پر امید نہ ہو، لیکن شاید ہم سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہم کسی چیز پہ تنقید کریں تو وہ شاید چیز نہ ہو، یو نو اٹ ڈزنٹ فلفل آر پروفیسیز۔ لیکن اس بات کا جواب دینے کے لیے عاطف ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکن سوسائٹی میں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پالیٹکس کا کیا امتزاج رہا ہے اور لوگ کب سمجھتے ہیں کہ کس تھریشولڈ پہ جا کر امریکی سامراجی اور امریکی جو فورن پالیسیز ہے اس کا ان پہ افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں بھی اسی جگہ پچھلے 20-25 سال سے, میری بھی یہیں پہ, آئی ہیو کلٹیویٹڈ مائی سیلف ایز اے تھنکر, ایز اے ٹیچر, ایز اے پولیٹیکل ایکٹر ان دا ورلڈ. بٹ دا ٹروتھ از کہ ابھی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اندرونی پریشر جو ہے وہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چاہے تھوڑا بہت ڈفرینس ہو باقی صدروں میں, لیکن بائیڈن صاحب کی کوئی اتنی خراب سچویشن نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں سب چیزیں ابھی بھی ہیں, دے آر پریٹی مچ اوکے ود اسٹیٹس کو ایز از.
آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے لیے پالیسی چینج ہوتی نظر نہیں آئے گی, اور جو بھی انٹرنل پریشر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پالیسی چینج کی جائے. آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ بائیڈن جب آئے تھے اور اس سال کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ جو ان کی ایشیا پیسیفک پالیسی تھی اس کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا ٹرمپ کی چائنا پالیسی سخت تھی یا بائیڈن چین کے ساتھ مقابلے کی پالیسی کو زیادہ بہتر چلا رہے ہیں, اور اس تناظر میں بھارت کے ساتھ امریکی شراکت داری کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟
جی, وہ تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے تو اس خطے کی پالیٹکس بہت ہی ضروری ہیں اس بات چیت میں لانا, کیونکہ کافی حد تک وہ نہیں لائی جاتی. رائٹ, تھینک یو کہ آپ نے اس کو یو پٹ اٹ آن دا ٹیبل. سو میرے خیال میں ابھی وہی اگر اس موقع کی لینس سے دیکھا جائے, تو اگر آپ نے کسنجر سینٹر کا آپ نے جو تھوڑا سا آپ نے دکھایا ایکسر کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈو پیسیفک میں ہماری جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ کام کر رہی ہے, اینڈ وی آر پشنگ الانگ, آئی تھنک بائیڈن ہیز بین مچ مور سکسیسفل ان اپرو انڈیا ان اے فارم آف الائنس ود انڈیا, اسپیشلی افغانستان کے وڈرال کے بعد, جو کہ ظاہری بات ہے ان کو وہ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ نہیں جاتا جتنا کہ ٹرمپ نے اس کو, یو نو, ہی ہیڈ پٹ اٹ ان پلیس. جس طرح ہوا وہ بائیڈن کی غلطی تھی, لیکن اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اس خطے میں اپنے آپ کو ریکور کیا ہے, اور ہم اپنی پاکستانی پالیٹکس کو کیوں اس میں چھوڑ دیں, تو آئی تھنک یہ بہت یہ چپ چاپ بہت چیزیں اس طرف ہو رہی ہیں جس پہ ہم نہیں توجہ دے رہے, اسپیشلی انڈیاز پریزنس ایٹ جی 10, آئی مین سارے ان سمٹس میں جو بھی لیڈرشپ رول انڈیا ادا کر رہی ہے اس میں کلیئرلی جو شروع میں آئیڈیا تھا کہ شاید امریکہ رشیا اور چائنا دونوں کے ساتھ مل کے کچھ کر لے گا, آئی تھنک دا کنفیگریشن ہیز چینجڈ اے لٹل بٹ.
سو لاسٹ کوسچن, پہلی مدت صدارت کا آخری سال شروع ہونے والا ہے اور بائیڈن کی جاب اپروول ریٹنگ 1979 سے لے کر اب تک کے تمام صدور کے مقابلے میں کم ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئندہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس پر کچھ اثر ڈال سکتی ہے, کیونکہ ریٹنگ بہت نیچے ہے؟
جی, آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو ود ناٹ بائیڈن بٹ دا ڈیموکریٹک پارٹی ان جنرل, کہ آئی تھنک جو کچھ بھی ہے اس طرح جو بھی ماحول ہے امریکہ کا اس طرف, وہ چاہے بائیڈن کی ریٹنگ جو بھی ہو, جو دوسری جانب جو ہو رہا ہے ہمیں اس پہ توجہ بھی دینی چاہیے, کیونکہ انٹرنل پالیٹکس یو ایس کی جو ہیں ونگ کی طرف ہیں, اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے وہ بھی بائیڈن صاحب کی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت میں کوئی سوچ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو فار ایور چاہے ہم جورج ڈبلیو بش کو کہتے ہوں کہ ہی واز ناٹ ویری اسمارٹ اور وٹ ایور, دے آل ہیڈ این ایکچوئل نیو کنزرویٹو موومنٹ اینڈ آئیڈیالوجی بہائنڈ دیم وچ ہیز سپورٹڈ دیم تھرو آؤٹ اینڈ وچ ہیز بین پریڈڈ اینڈ پرویڈ بائی بائیڈن ہمسیلف. تو یہ تو ایک, اگر آپ کو اس کو نظریاتی طور پہ سوچنا پڑے گا بجائے اس کے کہ ہم بائیڈن ورسز ٹرمپ دیکھیں, کہ جو نظریاتی جنگ ہے اس میں ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے جو بہت ہی آئسولیشنسٹ اور رائٹ ونگ دائیں بازو کی قوتیں ہیں وہ بالکل جیت رہی ہیں, ہمارے جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے آگے
ڈاکٹر اسما, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ نے ہمارے سے بائیڈن کے فورن پالیسی چیلنج اور ڈومیسٹک پالیسی چیلنجز پر بات کی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تھینک یو.
صدر جو بائیڈن نے اگلے سال کے انتخابات کو امریکی قوم کی اساس کی جدوجہد قرار دیا ہے, یہ ان کی مہم کا مرکزی موضوع ہے, اور جمہوریت کو لاحق خطرات, اسقاط حمل تک رسائی اور ان کی معاشی کامیابی بھی اس کا حصہ ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے کہ آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں کون سے مسائل ہیں جو سیاست پر حاوی ہوں گے.
جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، صدر جو بائیڈن ووٹرز کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے قانون سازی، اسقاط حمل کے حقوق کے تحفظ اور گن سیفٹی کی بہتری کی کوششوں اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اپنے اقدامات کے ذریعے عام لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے۔ انہوں نے استعاراتی طور پر لوگوں کو درپیش روزمرہ کے کئی مسائل پر بات کی اور ایک ساتھ کئی پیغامات دیے، جیسا کہ انہوں نے امریکی آئین کی جائے پیدائش فلیڈلفیا شہر میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے عملے کو بتایا کہ ایک بار فائر فائٹرز نے ان کے گھر کو آگ سے بچایا تھا، یا جب انہوں نے ماحول دوست ملازمتوں کے مواقع سے متعلق اپنے اقدامات کے فروغ کے سلسلے میں اپنے ریپبلکن مخالفوں میں سے ایک کے ضلع کا دورہ کیا۔
The historic investments we're celebrating today.
آج ہم جس تاریخی سرمایہ کاری پر خوش ہو رہے ہیں وہ کانگریس کے رکن لارن بوبٹ کے ضلع میں ہے۔ وہ میک امریکہ گریٹ اگین کے انتہا پسند تحریک کی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر ریپبلکن ساتھی کے ساتھ مل کر ملازمتوں میں ان سرمایہ کاریوں کو ممکن بنانے والے اس قانون کے خلاف ووٹ ڈالا۔
وائٹ ہاؤس میں بیٹھے وہ اپنے ممکنہ حریف سابق ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کے امکانات کے بارے میں پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی اور ڈیموکریٹ ہے جو آپ کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکتا ہے، تو بائیڈن کا یہ کہنا تھا،
شاید 50، میں اکیلا نہیں ہوں جو انہیں شکست دے سکتا ہو، لیکن میں انہیں شکست دوں گا۔
بہت سے امریکی ووٹرز کے لیے مسئلہ نمبرز کا ہے۔ رائے عامہ کے جائزے مرتب کرنے والوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر امریکی معیشت کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس عدد کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جسے بدلنا بائیڈن انتظامیہ کے بس میں نہیں ہے، اور وہ ہے ان کی بڑھتی ہوئی عمر۔ انتخابات تک بائیڈن امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے والے اب تک کے سب سے معمر شخص یعنی رونلڈ ریگن سے 5 سال بڑے ہوں گے۔ بائیڈن اپنے ریپبلکن حریف ٹرمپ سے 4 سال بڑے ہیں۔ ڈیموکریٹک پولسٹرز کا کہنا ہے کہ یہ خدشات بائیڈن کو پریشان کر رہے ہیں، جہاں رائے عامہ کے جائزوں میں اس وقت اہم ریاستوں میں ٹرمپ ان سے آگے ہیں۔
ووٹر دونوں میں سے کسی بھی امیدوار کی عمر سے مطمئن نہیں ہے۔ میرے خیال میں عمر کا عنصر اس وسیع تر عدم اطمینان کا حصہ ہے کہ انہوں ایک بار پھر ٹرمپ مقابلہ بائیڈن، آپ جانتے ہیں راؤنڈ 2 ہے اور دونوں جوان نہیں ہیں۔
متعدد سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ٹرمپ اپنے کئی عدالتی پیشیوں کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔
یہ کچھ تعجب انگیز لگے گا، لیکن وہ ووٹرز کو پرانے وقت کی یاد دلا کر اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے تو ہر چیز کی قیمت کم تھی۔ مشرق وسطی میں جنگ نہیں تھی، روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا تھا، چین اتنا حاوی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔
صدر بائیڈن نے حال ہی میں اپنی مہم میں ٹرمپ پر تنقید کے لیے ان کے ادا کیے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ صدر بنے تو ایک عامر ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس نوعیت کے بیان غلط ہیں۔ فاکس نیوز کے ایک ٹی وی ہوسٹ شان ہینٹی نے صدر سے پوچھا کہ کیا آج آپ امریکہ سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ کبھی بھی انتقامی کارروائی کے طور پر طاقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جس کے جواب میں ٹرمپ نے یہ کہا،
سوائے پہلے دن کے، میں سرحد بند کرنا چاہتا ہوں اور میں تیل نکالنا چاہتا ہوں۔
یہ وہ تضاد ہے جسے بائیڈن اور وہ لوگ جو ٹرمپ کو ریپبلکن نامزدگی کے لیے چیلنج کر رہے ہیں نومبر سے پہلے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اگر ان دونوں میں سے جو بھی جیتتا ہے تو امریکی ووٹرز کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ان کا صدر کس قسم کا ہوگا۔ انیتا پاویل کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانه باندې یو د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانس یو د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ
Thank you. پدی خبری ټولګه کې افغانستان کې لوګه او د مرستو کمیدل ملګری ملتونه وایي چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د نخوندیتوب لپاره اتم هیواد دی. دبليو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله په 10 میلیونه افغانانو باندې خپل مرستې بندې کړې دي. د جګړو د خبريالانو ژوند ته خطر. د اوکراین او غزه په جګړو کې خبريالانو خورا سخت زیان لیدل خو د دې سره سره دوی خپل کار ته دوام ورکوي. او د مالیاتو د زیاتیدو له کبله د سوداګرو تاوان. طالبانو د پاکستان پر کینو مالیه زیاته کړې او سوداګر وایي چې له دې عملی زیانونه ګاللې دي.
ان سه شنبه د دسمبر د میاشتې 24مه شپږویشتمه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربان ز احمد شکیبیم. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي چې د دې سره سره چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کمښت لپاره اتم هیواد دی، دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله اړ شوی چې 10 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر ودروي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې میلیونونه افغانان ژمی کې سپر ته د خپل خوړو د زیرمو درسېدو لپاره بشماري. دغه سازمان وایي په یو داسې هیواد کې چې لوړاندې د هرو دریو تنو څخه یو یې هر شپه له خوړو پرته ویده کیږي، کورنۍ د خپل کوچنیانو ګرم ساتلو او ورته د خوړو د چمتو کولو له ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې چې د لوګې د ډېر دوه وخت دی، په ژمي کې د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې کورنۍ خپل کوچنیانو ته د خوړو برابرولو لپاره هڅه کوي. په 2023 کال کې د بودیجې د زیات کمښت له امله زموږ اداره اړ شوه چې له 10 میلیون افغانانو سره خپلې بیړنۍ مرستې بندې کړي. په روان ژمي کې د هغو 4 میلیونو خلکو چې نه پوهېږي چې بل خوراک بل کومه ځایه ترلاسه کړي، د خوړو نړیوال پروګرام یوازې له 2 میلیونه دوه خلکو سره مرسته کولای شي.
ملګرو ملتونو سکل د افغانستان په ګډون د نړۍ د 500 بې وزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د دغه سازمان د پخوانی غوښتنې په پرتله 1 میلیارد ډالر کم مرسته غوښتي. د مرستو دغه کم ځای په افغانستان کې د اړمنو خلکو پر شون هم اغیزه وکړي.
موږ د 2023 کال په پای کې د 55 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنې په پرتله اوس په 2023 کال کې د بشري مرستو لپاره د 46 میلیارد ډالر مرستې راټولولو هڅه کوو. دا یو د پام وړ کمښت دی.
ملګری ملتونه وایي په 2023 کال کې د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره څه د پاسه 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. قانون کې په کور دننه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو او په نړیواله کچه د روانو ناورینونو له امله په دې اړه چې نړۍ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شوې مرستې څومره برخه ورکړي مطمئن نه دي.
دا چې څومره مرسته باید وکړي او څومره ونه کړي، دا نو د تقاضا او د ضرورت پر بنیاد او د نړۍ د حالاتو تر ته ګوري. خو بیا هم نو چار چا کورنده یې دې کوم مرسته ده دوی دا څرنده کوي. په دې اکرام باندې خامخا به دوی به د افغانستان سره افغان وګړو سره مرسته کوي. نو دا چې مقدار به 3 میلیارده او کم زیاتي، دا نه بیا بل بحث ده. اما مرسته هم بشرته خامخا رسیږي.
د اټکلونو له مخې په 2023 کال کې به شاوخوا 2.1 میلیون افغانان د افغانستان د نیمایي نفوس له شمېر څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دغو خلکو کې 25% ښځې، 25% کوچنیان، 1.3% معلولین او 2% عمر خوړلي کسان شامل دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې خبر ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سنا مجلس سی وغړی ته ویلي چې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات حل شي، خو د پاکستان حکومت په خاشا تکړه او دغه مذاکرات ناکام شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د نورو مسایلو په اړه هم خبرې کړې دي چې په دې اکله د پروګرام د ملما غاوس جانباس سره د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ خبرې کوم چې د همداوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی. د غاوس جانباس په ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله. پښتنه مې دا کوله چې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې څه ډول تاثیر زوي، د دغه تعامل بنسټ څه شته؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه کسانو چې موږ ویني او اوري. تعامل خو ایدئولوژیکی دی، ایدئولوژیکی دی او جیو پولیټیکی دی. نورې کومې خاصې اړیکې د دوی په منځ کې پیلند لپاره نه لیدل کېږي. ایران سره د دې چې ډېر غواړي نفوذ ولري په طالبانو په منځ کې، اما په رسمیت نه پیژني لکه څرنګه چې ټولې موږ تاسو وینو. اوس دغه نږدېوالی او د طالبانو رابلل دا کنفرانس چې د فلسطین په ملاتړ شوی دی، په اصل کې دا د ایران هغه د لویو پروژو د نفوذ د خپرولو هدف دنبالوي. هغه دا چې نن سبا تاسو پوهیږئ چې کړکېچ په منځني ختیځ کې ډېر زیات لوی شوی دی، پراخ شوی دی، او هلته د هرې خوا نه د ایران څرک لیدل کېږي، که په لبنان کې ده، که په سوریه کې ده، که په عراق کې ده، که په یمن کې ده. او طبعاً چې هغه ایدئولوژیکي کوم تړاو چې لري طالبان او د ایران اوسنی رژیم، هغه
د ایران حکومت، د ایران د بهرنیو چارو وزارت لدین هم وړاندې زیوي چې د افغانستان سره د ایران اړیکې نه جلا کېدونکې دي او سره تړلې دي. دلته ایران د څه په لټه کې ده؟ مثلا په همدغه مذاکراتو کې چې حسین عبداللهیان له متقی سره درلودل، په دې کې د حقابې مسله هم پورته شوې ده او د کډوالو بحث هم شوی. ایران څه غواړي؟ مثلا یو لامل خیداوي چې غواړي له طالبانو سره ځان نږدې کړي چې وبت نه واخلي، بله، یو یا هم د کډوالو ستونزه ورسره په یو ډول حل کړي.
په دې صورت اقتصادي مسائل خومونه شو کولای شي، بله، په اجندان لري، په هغه شان خوشکول لري. او طالبان به نن سبا هغه کار کوي چې ایران یا نور دغه سپورتونه ورته وایي، هیڅ شک نشته. اوسنی چلند د ایران طالبانو سره د نوې تعامل د فلسطین په مسله کې دا ډېر خطرناک لوب چې پاره کې طالبان غوړي د داخل کې هم د غنن سبا یو ډېر حساس خبر خپور شو چې د ایران څلور سوه اداره د استخباراتو چې القدس ته تابع ده، هغه غوړي د افغانانو هم د فاطمیون د جملې نه هم د طالبانو په ملاتړ ځان مرګي منځني ختیځ ته واستوي او هلته په تروریستي اعمالو کې شته.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې ایران د اسرائیلو په ضد په خپل ائتلاف کې طالبان شامل کړي دي؟
بالکل. او دا کانفرنس چې را دعوت کړه، دا اولنې موخه یې لومړی هدف امدا و چې طالبان خپل په محور کې په دغه سیاسي نظامی امنیتی محور کې نور هم خپل کی او ترې ګټه پورته کړي. بالکل
راشو بل باسته چې سریزه کې ما ورته اشاره وکړه، هغه د پاکستان او طالبانو اړیکې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان یو سناتور ته ویلي چې د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ مذاکرات او نتیجه ورکوله، خو د پاکستان حکومت څخه شاته کړه او د مذاکرات ناکام شول. ستاسو په نظر دغه مذاکرات ناکامېدل علتونه څه وو؟ ولې پاکستان نه غواړي چې خپل ستونزه په خپل کور کې حل کړي؟
پښتنه د ښاغلی شکیب ګوري، زه خو په دغه سرګری جنگ او په دغه په اصطلاح کشمکشونه ظاهری چې د طالب او د پاکستان د نظامیانو یا دغه اوسنۍ نگران حکومت سره رامنځته شوي، زه شخصا یعنی زما هغه تحلیل چې اجازه راکوي زه پرې باور نه لرم. طالبان او د حاکمانو او د پاکستان د ملیټریستي حکومت په منځ کې هیڅ نوی تفاوت نشته، هیڅ نوی شخړه نشته. دا حاکمان د طالبان تابع دي استخباراتو او ملیټریستي حکومت د پاکستان. هغه د خاطر طالب د پاکستان دی کد افغانستان دی، دا یو وجود دی، دا یو هدف دی، دا یو انګیزه ده. او تر اوسه پورې موږ یو تعریف شوی سیاست د طالبانو نه دی لیدلی د پاکستان په ارتباط. هر کله چې پاک افغانستان لیکل شوی سند د پاکستان په ارتباط خپل سیاسي چلند سیاست تسجیل کی، بیا موږ کولای شو چې په دې اعتبار وکړو. فعلاً دا خبرې هوایی دي، نشراتي تحقیقاتي دي، په بطن کې خپل استفاده
ډیر زیاته مننه کوم. په خونه افغان ډیپلوماټ غوث جان باسب چې په خبرونه کې مو برخه واخیستم، خوشاله اوسم. د دسمبر پر 11 د کابل په بی بی رازیه منځنی خونځي کې د شپږم ټولګي بشپړولو نه ورسته ماشومان پوهیږي چې دا د هغوی د زده کړو پای دی. طالبان لشپګم ټولګي پورته انجنونو ته د نورو زده کړو اجازه نه ورکوي او دا ولس سخت مایوسه کړه ده.
بهار رستم په کور کې درسي کتابول ولولي.
ما وخت کې از مکتب فارغ شوم، یعنی سم فهفت می شوم، تمام سم فهم غریون کردم و مایوس زیات شوم.
هم دا غډول د هغه خور چې د شپګم ټولګي نه فارغ شو په کور کې ناستله.
بجز مکتب دیگر رای وجود نداره که ما مکتب را مکتب بخونیم.
شما نو پلار د خپل لونو او راتلون کی ته اندیښمن دی؟
دخترکم از سنف شش فارغ شدن. ما بسیار در تشویش هستم که دخترکم از بعد از سنف شش بالا درس خوندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستم.
شنون کې محمد سلیم پیګیر خبرداري ورکوي چې لستکو د خزو او جنوبي برخي کېدل به د افغانستان لپاره زیانمن وي.
تاثیرات منفی بسته نمودن مکاتب و پانتون ها را برخ خانم ها ای یک فاجعه هست. باور کنین یک فاجعه هست برای مردم افغانستان. بخاطر ما میفهمیم که ایچ واده مردم بی سواد آزاد و آباد بوده نمیتونه.
په بی بی راسیا منځنی ښوونځي کې د جنو د فراغت مراسم نو د کابل په یو بل برخه کې دیارلس کلنه ستایش صاحبزاده حیرانه ده چې راتلونکي به سوي. هغه خپه ده چې نور نه شي کولای ښوونځي ته لاړ شي تر څو خپل ارمانونه وپالي.
احساس غمگینی میکنم که نمیتونم مکتب رفته به آرزوهایم رسیده، نمیتونم با پای خود استاد شوم و ما بسیار آرزوهای زیادی داشتم که بتوانم معلم شوم، اما حالی نمیتونم که نه درس بخوانم و نمیتونم که مکتب رفت. ما احساس خیلی ناراحتی داریم. ما نمیتونیم به درس های خود ادامه بدهیم. ما نمیتونیم به آرزوهایی که داریم در آینده برسیم.
دا یو منل شوی خبر ده چې د جنو د تعلیم بندیز نه یوازې د جنو بلکې د ټولنې او د هیواد په تاوان تمامیږي. د ښوونځي استادان هم چې کله ماشومان ویني چې د خپلو خوبونو نه محرومیږي نو ناهیلي احساسوي.
بسیار خوب میشد که درهای مکاتب و تحصیل برای دخترها باز میشد و اینا تحصیل و درس خودم میخواندن و ادامه میدادن، ولی حالا که یعنی دروازه های مکاتب برایشان بسته است، اینا هم خیلی آرزوهای زیادی دارن، به همان خاطر آینده ناگواری در پیش روید.
طالبان و خزی د ډیرو عامه ځایونو او کارونو نه منع کړي او په کورونو کې بندي کړي دي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیمه کې په پیښور کې د مالټو سوداګر وایي سکالې د طالبانو لوري د لوړې مالیې لکبله سوداګري خورا اغیزمنه شوی او د کلدارو په مقابل کې د افغاني درزخ لوړېدو دوی ته پراخ زیان اړولی ده. دوی د دوړو هوادونو له شارواکو څخه د ستونزې د هوارولو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ د موسکا ساپی ریپورټ.
د پیښور د میوه په منډی کې د مالټو افغان سوداګر وایي سکال د طالبانو لخوا پر مالټو درې چنده ګمرک لوړ شوی دی. دغه سوداګر وایي په یو چن یو زر افغانۍ مالیه لګول شوی چې شاوخوا نوې زره کلدار کیږي.
دا ټیکس چې دی په یو زر او پنځه سوه افغانۍ ده. هغه افغانۍ چې موږ کلدار ته راواړو دا ډیر شی جوړیږي. نوې زره یو لک روپۍ جوړیږي. په یو کریټ څوارلس سوه پنځلس سوه روپۍ خرچه راځي. دا کینو دومره برداشت نه کوي. دا په شپږ اووه سوه روپۍ دلته کیږي. څوارلس سوه پنځلس سوه چې خرچه راشي دا زموږ د وس نه بار کیږي چې موږ هلته ویسو په دغه ریټ نه خرڅیږي. موږ ډیر په تکلیف یو. تکلیف دا دی چې مطلب زموږ خپل پیسې نه پوره کوي. ټول په تاوان کې لګې یو. نو مونږ ته لار نه ښکاري چې څه وکړو. طالبان ته دا پکار دی چې پاکستان حکومت سره خپل جوړ وکړي، لږ دا ګمرک کم کړي چې زمونږ د غریبانو خلکو کارونه روان شي.
سوداګر وایي د تیر کال په پرتله یې سوداګري خورا زیانمنه شوې ده.
افغان او ځایی سوداګر وایي د بیلابیلو لاملونو له کبله یې سوداګري ورځ تر بلې زیانمنېږي. دوی د دواړو غاړو له مسؤلو چارواکو څخه د یو جامع حل لارې غوره کولو غوښتنه کوي.
په دغه منډۍ کې د سوداګرو مشر وایي په یوه میاشت کې هر سوداګر د پنځه سوه زرو څخه ډیر تاوان ګاللی.
پروس کال خو یاخیستو بیم گزاره کوله گنی ټیکس پروس کالم ډیرو خو له گزاره کیدله داسې حساب وو چې روپۍ کې با اتانی مال تلو سکالو بیخی زینه یا سلورانی یا دوانی یا درانی خو خلکو ته کم مالونه چې مونږ لیګو د ګډیر کافی خلک 50 لک کروڑ روپۍ ار سړی ار کاروباری تاوان وکو و سپوري په دې یو میش کې خو مزید د دې مجبوری ده چې نور به کار بند کی دا خبره ده
مونږ عوام یو مونږ ته چې دا حکومت هم سوای مونږ دا منو هغه حکومت چې سوای هم مونږ منو مونږ د خپل حکومتونو نه یو خبره هم بار نه شو کولای هغه مونږ نه خپويږي خو خمس کم دا د دې غریب عوامو هغه سوچو کې زمون کاروبار څه شه ده خو یا به کینو خرڅو یا به مالټا خرڅو یا به نور څه پرور څه به خرڅو خدا زاده به کار دي چې دوی موږ سره بالکل مکمل تاوان دوه حکومتونه ریکوست کو یوازې یو ځنه کله د هغه وار راشي کله د دې وار راشي
بل پلاو افغان سوداګر وای په خبر کې هم د میوه خرڅلاو راټیټ شوی دی او لامل یې د کډوالو ستنیدل بولی
دغه د پیښور منډې چې موږ تکم مسله راغلي دغه د کډوالو د وجدا کم کړي چې د دلته نه لاړې دی به موږ نه دلته کې اغشتل بازارونو کې به خرصولو د دې ډیر غټ اثر به موږ پرې وته دلته په فروټو باندې دې غټ اثر پرې وته په فروټو منډې په کینوان خاص کر په کینوانو باندې ولې چې سیزن نږدې رالو کنه نو ډیر زیات مسله موږ ته دلته جوړه شو خرید او فروغ ډیر زیات کم شو روزګارونه خراب شو
امریکا غاګ د طالبانو د سوداګریزو چارو له مسولینو سره په دې تړاو د اړیکې نیولو هڅه وکړه خو هغوی هیڅ ځواب ونه وایه مسکا ساپای امریکا غاګ په خبر
د جګړې د خبريالانو دنده له خطرونو نه ډکه وی او په کینیا کې بیا چاپیرل ساتون کې خبرداري ورکوي چې دی واد کې مرغان د ورکیدو په حال کې دي دا وړې نور کیسه د ویلانډي د مینا ورسته فلسطینیانو د سه‌شنبه پر ورځ دغه کورنۍ جنازې خاور ته وسپارلې چې په خانیونه سیمه کې د اسرایلو د بمباری له کبله وژل شي او سهار وختي د سیمه خلکو ویل چې لوتکو د نصر روختون ته چیرمه بمباری وکړي د فلسطین روختي چارواکي وایي چې په خانیونس کې په یو کور باندې په بمباری کې وټنه وژل شي دي د مصر چارواکي اروپي ډیپلوماټان وایي چې قاهره د دوشنبه پر ورځ په غزه کې د رمانه جګړې د پایته رسیدو لپاره یو نوې طرح وړاندې کړ چې لمخې برمتشوي کسان خوشي او په غزه کې د فلسطینی حکومت د متخصصینو یو حکومت جوړ شي اسرائیل او حماس د وړاندې سپاره خاص دریز نه درلود او د بشپړ رادولو خبره هم نه ده کړې خای همدا د دې عمل شي چې د دوه دښمنانو ترمنځ یو جوړجاړي ته زمينه برابر شي د جګړې د خبريالانو دند له خطرونو نه ډکې وي د اوکرين او غزه په جګړو کې خبريالانو خورا سخت زیان لیدل امریکا غاک د دوه خبريالانو سره د دوی د تجربه په اړه خبري کړې چې ولې دوی د خطرونو سره سره خبريالۍ ته دوام ورکوي
لومړی چودنه هغه مهال وشو کله چې د فاکس نیوز خبريال بنیمن حال او د هغه همکاران د کیف نه بهر د هورینګا په خار کې د روسي د بریدونو په اړه د وی برسي رپورت ورکول څخه بیرته راستنه شول
او څو ثانیې وروسته دوهم بم د موټر ترڅنګ چودید موږ 15 تنه په موټر کې وو پیری ز او ساشا په شاته سیټ کې وو او دوه اوکراینیان چې موټر یې چلاوه او دویم چودنې سره ز به هوښ شوم
د 2022 کال د 14 حال به هوښ کو خو دا هغه د کورنۍ فکر هغه وه سوه چې له موټر نه ووسی
زما لور زما کوچنی اتکلن لور زما فکر تراغله او ماته ویل پلار تاسو باید له دې موټر نه ووزی
سخت زخمی شوی حال جون دی پاتې شو خو کیمرمن پیری زاکرزیونسکی او الکساندرا کوشینا یو یوکرانی خبریاله چې د ټیم سره مرسته کوله ووجلې شو حال سخت وسوځیدو او ټپې شو هغه یو خپل موبایل له حال ډیر جراحي تر سره کړی هغه وایي چې دا تجربه جنرالستانو او لیدونکو ته د هغه خطرونو یادونه کوي چې رسنۍ د خبرونو خبرکول لپاره اخلي په 2023 کال کې د شخړو په جریان کې تر ټولو زیات خبريال ووجل شول درې تنه په یوکرين او شپېته تنه خبريالان په غزه کې ووجل شول چې زیاتره فلسطینیان دي د ځایي خبريالانو لپاره دا شخصي تجربه ده
and for them it's not just
دا د دوی د پاره یوازې یو شخړه نه ده دا د دوی جون دی دا د دوی کورنۍ ده او دا د دوی ټولنه ده دا د دوی کلچر دی دا د دوی خارو نه دي دمون چې په سوریه او عراق کې د جګړې په خخ کړي وای خبري اعلان هم په قصدي ډول د نخ کېدو د خطر سره مخ دي.
And Iraq was a very, very dangerous place.
Iraq په هغه وخت کې د خبريالانو لپاره د کار کولو لپاره خورا خطرناک ځای وو او دا خورا توپیر لري کله چې جرنالیستان په قصدي توګه پنهخه کیږي. د اسرائیل او حماس جګړې لپاره د جرنالیستانو د ساتنې کمیټې په سر ډلې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. شریف منصور وایي چې لیدونکو د خبرونو لپاره په دوی تکیه کوي.
But hundreds of millions all over the world.
پټول نړۍ کې په سلګونو میلیونه خلک چې د زړبګنون کې شخړې تعقیبوي دي په هېدو هڅه کوي او دوی پر وخت او خپلواکو معلوماتو او تبصرو لپاره په ژورنالیستانو تکیه کوي.
درسنه او مدافعین د ټولو اړخونو غواړي چې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سویډن کې یو شمېر تازه میشت افغانانو د یلدا شپې سربېره د کرسمس او د نوی کال د لمانځلو لپاره چمتووالی نیولای. وای غواړي د افغانستان د ځنګړو او دودیزو مناسبتونو د پاللو ترڅنګ د کوربه هیواد ارزښتونو ته هم درناوی وکړي. پام وکړئ په دې اکلا زموږ د همکار ولی آریان د ریپورت په خوښ باندې.
د کرسمس او نوی کال شپې او ورځې دي د نړۍ ډیر خارونه او بازارونه په څراغونو رنگین شوي دي. په سویډن کې هم په همدې مناسبت تیاریانی خلک ځان ته جلبوي او د خلکو لیوالتیا او چمتووالی هم تود دی. په ورته وخت کې افغان کډوال هم هڅه کوي چې دا جشنونه د امکان تر حده ولمانځي تر څو د سویډن د ټولنې سره مدغم شي. دوی په ځانګړي توګه نوی میلادي کال لمانځي.
دو سال است از افغانستان.
دو کال کیږي چې له افغانستان نه بهر یم او تر اوسه نه امتوانېدلی چې نوی کال او ځانګړي مراسم چې هلته لمانځل کیږي ولمانځم، مګر د دې لپاره چې د سویډنیانو د کلتور سره ځان نږدې وګڼم ومې غوښتل چې نوی کال ولمانځم.
حمیده سعید په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره سویډن ته ولاړه. هغه لا تر اوسه د سویډنی کلتور سره پوره بلده نه ده او نه پوهیږي چې دوی څنګه کرسمس او نوی کال لمانځي. له همدې امله دې بازار ته راغلی تر څو وګوري د سویډن خلک څنګه دا ورځې لمانځي.
بازار ته راغلم چې وګورم دلته خلک څنګه کرسمس او نوی کال لمانځي. ځکه په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو باید د ځنګړو ورځو او د هغوی د کلتور په اړه ښه پوه شو او په دې توګه د سویډن ټولنې او خلکو ته د نږدې کېدو احساس وکړو او ځان پکې پیدا کړو.
د کرسمس او نیوی کال د لمانځلو په درشل کې د یلدا شپه هم را ورسیده. دلته د سویډن په یون شاپینګ ښار کې د یلدا شپه دوه ورځې وروسته د اونۍ په پای کې لمانځل کیږي. خو د افغانستان په څیر په شاندارو مراسمو نه.
زیات خوش گذشت.
ما داسې احساس کوو چې نن شپه په افغانستان کې وو. په افغانستان کې د یلدا شپه په هماغه ځانګړي رنګ او بوی سره ولمانځل شو. دلته هم افغانان راټول شول. دلته په هغه ډول نل منزل کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې منزل کیږي.
په همدې حال کې د دې غونډې تنظیم کوونکی علي جلال وی د افغانستان د دودیزو مناسبتونو منزل د پردویو په خاور کې د افغانستان د کلتور او عنعناتو د ساتنې لپاره اړین دي.
در یک
زمونږ د یلداش په جشن د کرسمس رسمون خوې لدی پروګرام سره زمونږ اصلي مخه د افغانستان د کلتور او دودونو ساتنه و او د دې پروګرامونو لالارې مونږ کولای شو د سویډن په ټولنه کې د نوی راغلو افغان کډوالو ادغام ته لار پرانیزو.
په سویډن کې میشت ډیر افغان کډوال په دې باور دي چې د کوربه هیوادونو د ځانګړو او دودیزو مراسمو منزل د کډوالو او د دغو هیوادونو د وګړو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کوي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ واشنگتن.
په نورو لندو خبرونو کې یو الوتکه چې 206 بیا کسان پکې سپاره و نن سه شنبه له فرانسې نه بیرته د هند ممبئی ښار ته ستنه شو. د الوتکه د څلور ورځې لپاره په فرانسې کې درول شوی او څو د انساني قاچاغ په اړه د مسافرینو نه تحقیقات وشي. په ممبئی کې هم د مسافرینو نه پختنې ګرځېګنې وشوې او یو شمیر تر تحقیقات وروسته خوشحالي بې دي. چارواکي وایي چې دوه کس تر نظر لاندې ساتل شوی او څېړنې لا هم دوام لري. چارواکي زیاتوي چې د 15 کمکیانو په شمول 25 مسافرین په فرانسې کې د پناه اخیستلو لپاره پاتې شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ د وی غونډې لپاره د روسیې په سن پیټرسبرګ کې د ګډو ګټو د خپلواکۍ وادونو رهبرانو کوربه و. دغه سازمان غړي وادونه هر کال غیر رسمي مجلس کوي. پوتین په پولوفسک باندې کې د ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د رهبرانو هر کله وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دریو ملي لوبغاړو بندیزونه لګولي او د قراردادونو امتیازات ورڅخه اخیستي دي. د کرکټ بورډ د دې پریکړې لمخې توپچون کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب زدران د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد داخستو او همدارنګه د دوو کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د دغو لوبغاړو په اړه پریکړه وروسته لاغه وکړه چې هغوی د ادارې او ملي ګټو خلاف د مرکزی قرارداد له لاسلیک کولو څخه ډډه وکړه. یا د لوبغاړو سمدستي د کرکټ بورډ د پریکړې په اړه خبرګون نه دی خوده لای.
د افغانستان کرکټ بورډ دا او د تورته قضیه د افغانستان پر کرکټ ځوان لوبغاړو او هیواد کې د کرکټ دراتونکو پر تاوان بولی او تاکید کوي چې ټول لوبغاړي او کارکونکو باید د افغانستان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوال شورا اصولو ته ژمن پاتې شي او همدارنګه د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ګرزو کینیا ته په کینیا کې چاپیریال ساتون کې خبرداري ورکوي چې په دې واد کې یو سلو درې ډول مرغان د ورکیدو په حال کې دي. چاپیریال ساتون کې وایي چې د مرغې لپاره د ام سیمه باید جوړ شي. نور جزئیات په ریپورت کې.
دا ټاپو پوس بل اخر په مسلوی په خاطر د زده کړل ځنې وختونه هغه ته د توازن ساتل ستونزمن کار وی. وکاله مخه هغه د برېښنا په مزيله کې ناستل ورسته برکونی و چې لدې قبل د هغه په اوزر هم کپی شول. د سويسام بو د مرغانو مرکز د کینیا پراپه دره کې موقعیت لري. په دې ځای کې د ډوک په نامه د ټپیشوي ټپوس په شان مرغانو سره مرسته کیږي تر څو بیرته ورغول شي. جولیت وایا کې په دې ځای کې د ویترنری په توګه کار کوي. هغه وایي چې درې شیان دي چې ډیر مرغانو ته صدمه رسوي.
پاسیکیشن، الکتریکیشن،
زورونه د برېښنا د مزو په واسطه د برق نیول او زهري مواد دا هغه څه دي چې د مرغانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي دي.
دا خپل د برېښنا د لاین په ذریعہ ته پښوی دی. د هغه وسرګه وزر او دماغ ته زیان رسیدلی دی. په کینیا کې یو سلو درې ډوله کاری مرغان ژوند کوي. په دې وروسته کلونو کې د دې هواد نه پوس ډیر شوی او د مرغانو د استوګنې ځایونه غصب کړي او پکې نه نه جوړی کړي دي. هغوی په دې ډول سره په ملیونونو د برېښنا لاینونو نه سپکړي چې د دوی ژوند ته یو لوی ګواښ دی. سایمون ټامس د سوسایمبو د مرغانو د مرکز مدیر دی. هغه وایي
زه فکر کوم هغه څه چې خلک فکر کوي دا دي چې تاسو یو مسلکي محافظه‌کار یاست چې تاسو د دې دندې ترسره کولو لپاره پیسې ترلاسه کوئ. نه، داسې نه ده. موږ هر څه په خطوګه ترسره کوو.
څېړونکي وایي چې مرغان د موږکانو په تغذیه کولو سره د بزګرانو د زیانونو په کمولو کې مرسته کوي چې د دوی فصلونه خوري. دوی همدارنګه د هغو ساري ناروغیو په مخنیوي کې هم مرسته کوي چې له یو ځایه بل ځای ته د موږکانو په واسطه انتقالیږي. خو څېړونکي وایي چې د مرغانو د خوړلو دا رقم کله ناکله د هغوی د مړینې یا ټپي کېدلو سبب هم ګرځي، ځکه کله چې دوی موږکان خوري نو دا د دوی د مسمومېدلو سبب ګرځي. پیټر نورج د کینیا په ملي موزیم کې د حیواناتو د څانګې مشر دی. هغه وایي د برېښنا د مزو په څیر د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د مرغانو د ساتنې لپاره نورې لارې چارې شته.
د مرغیو لپاره مسؤونی زیربناوی شتون لري چې د هغوی د بقا او نسل ساتنه به وکړي. دا به د مرغیو د ښکار په ساتنه کې هم مرسته وکړي او د دې لپاره چې په دې برخه کې نور پرمختګ وشي دا غوره ده چې دوی داسې یو پلان باندې کار وکړي چې پر راتلونکي کې د هغوی د نسل د ورکېدو ویره نه وي موجوده.
خو په 2022 کال کې د چرنو څخه وروسته دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیا رغاونې پلانونه تصویب کړي نو دا مرغان به د دې لوی او جدي خطر نه وژغورل شي او د دوی د ورکېدلو ګواښونه به هم لمنځه ولاړ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
خو خبري خبرونه هم دلته پایتر سیګي سوشي بورسته د ریخ پرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزوي د لینا جان سلامونه. جوړ په خیر مهرباني تاسو په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده های محترم. در بخش دری برنامه این سفر نظری میاندازیم به نظرات وزیر خارجه ایران در قبال سفر سرپرست حکومت طالبان به آن کشور، تحولات تازه از جنگ در جریان اسرائیل در غزه را داریم. همچنین دیگر گزارش های جهان با ما باشید تا لحظات دیگر. بخش دری برنامه